دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې زه ګل آیاز او بوریوال کاکړ درته هر کلی وای. په خبرونه کې د کورونا چارو وفاقي وزیر د سرګندونی په پا پاکستان کې د فرقیز او پیخو د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډي په پیښور کې افغان کډوالو د ستونزو په کراچۍ کې د آرمی پبلک سکول د زده کوونکو درملنې ترڅنګ شننی او تبصرې هم د خبرو دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او میډیا او ځوانان هم اوریدلی شي. خو اول خبرونه ویاند بوریوال کاکړ.
لمړی دا مهم خبرونه سر ټکی د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار د پرتشدد سخت درځي د مخنیوي لپاره پنځه نکاتي تګلارې په ډاګه کړې ده. افغان ولسمشر په هیواد کې د سولې د ټینګښت د سرنګوالي په اړه د سیاسي ګوندونو له استازو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره لیده کاته کړې او د امریکا د دفاع نوی وزیر ایش کارټر په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان د پرتشدد سخت درځي د مخنیوي لپاره پنځه نکاتي تګلارې په ډاګه کړې ده. په واشنگټن کې د درې ورځنۍ سرمشریزې پر مهال چودري نثار علي خان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان اخیستل سوي ګامونه روښانه کړي او د پرتشدد سخت درځي د مخنیوي لپاره یې پنځه نکاتي ایجنډا هم په ډاګه کړې ده. پرون خپور شوی رسمي بیان وایي چې په دې تګلاره کې د ځایي خلکو پیاوړي کول، له امن سره د مینه لرونکو اکثریتي خلکو باور ترلاسه کول، په خلکو کې د سخت دریځۍ خلاف درېدو توان پیدا کول، سخت دریځۍ ته د ودې ورکوونکو عناصرو مخه نیول او په خلکو کې د برداشت رامنځته کولو لپاره تعلیم ته پام کول شامل دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن مشران وایي حکومت په صوبه کې د امنیت لپاره هیڅ هم نه کوي. د جمعې په مازیګر د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د اپوزیشن مشر مولانا لطف رحمان وویل د خیبر پښتونخوا حکومت د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي او ذمواري پر اولس اچوي. د وویل
په خاصه توګه نن سبا امام بارګاوي په نخه کیږي او د امنیت هیڅ انتظامات نه کیږي او دلته الټه د اف سی آر د قانون پر رنګ ټوله ذمواري په خلکو اچولې کیږي. په وړو وړو کدو کې په شخصي سکولونو ذمواریانې اچولې کیږي کومې چې هغې نشي برداشت کولی.
سینیر صوبای وزیر عنایت الله خان بیا وویل چې حالات یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د ده پوینا په ټول پاکستان کې خراب دي او دوی یې له مرکزي حکومت او پوځ سره په ګډه د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک وایي حکومت به یې په رجستر سو افغان کډوالو هیڅ کار ونه لري. پرویز خټک دا څرګندونې د جمعې په ورځ په نوشار کې د افغان کډوالو د کیم دفتر ته د دورې پر مهال کړې ده. په دې اړه خبر سوي خبر پاڼه لیکي پرویز خټک وویل چې دوی به یوازې هغه افغان کډوال نیسي او بیرته به یې لیږي چې په غیر قانوني توګه هلته میشت وي. پرویز خټک زیاته کړې چې د قانون پلي کوونکو ادارو ته امر کړی چې له افغان کډوالو سره د قانون په چوکاټ کې دننه چلن وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د ټینګښت د سرنګوالي په اړه د مشورو او کتنو په لړ کې د جمعې په ورځ د سیاسي ګوندونو له استازو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره وکتل. ولسمشر اشرف غنی په دې کتنه کې وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو جدي خوځښت ته اړتیا ده. لارګ خبرڅوي خبر پانه وای ولسمشر اشرف غنی وویل سوله په پټه د شپې په تیار کې او په غلا نه سی قائم ده بلکې د پوینا د یو شفاف پروسوي او ټول خلق باید پکې شریک وي. نن په نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ له 2000 کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک د هغوی د مورنۍ ژبو په ارزښت خبر کړي. په پاکستان کې هم یو شمیر سیاسي ګوندونه، ادبي او کلتوري ټولنې دا ورځ لمانځي او له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی مورنۍ ژبو ته دي جایز حقونه ورکړي. د امریکا د دفاع نوی وزیر ایش کارټر په یو ناڅافي سفر کابل ته رسیدلی. ایش کارټر ویلي د په دې اړه له افغان او امریکایي چارواکو سره خبرې کول غوښت چې د امریکا له وتلو وروسته تلپاتې بریا باوري کړي. ایش کارټر ویلي دی تمه لري چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پلان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وغږیږي او په دې اړه د هغه نظر واخلي چې امریکا څنګه په ښه توګه د افغان ځواکونو په دوه وده کې مرسته کولای شي. امریکایي ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت د تیر کال په دسمبر میاشت کې پای ته ورساو، خو په لږ شمیر کې لا هم هلته موجود دي چې افغان ځواکونو وروزي، هغوی ته سلام مشورې ورکړي او د سخت دریځ ډولو پر ضد بریدونه وکړي. د امریکا د دواړو ګوندونو د سینیټرانو یوې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه غوښتي چې پر روس د نورو بندیزونو لګولو لپاره غور وکړي او له اوکراین سره د پوځي مرستې وکړي. دا وړاندیز په دې پسې سوی چې یاغیانو د اوکراین په ختیځ کې له سوي اوربند سرغړونه وکړه او د دیبالیتسیف ښار یې ونیو. امریکایي سینیټرانو په یو لیک کې جان کیری ته لیکلي دي چې هغه وخت را رسیدلی چې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکړل سي او پر روس بندیزونه سخت کړل سي، څو د دوی په وینا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلو کړنو سخت تاوان ورکړي. د دې لیک په استوونکو سینیټرانو کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سینیټر جان مکین هم شامل دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا امکان نه دی رد کړی چې ګو اوکراین ته درنه دفاعي وسله ورکړي. او وروستۍ خبر د لوبو، پاکستان د کرکټ په روان نړیوال کپ کې خپل دویمه لوبه هم وبایلله. په دې لوبه کې ویسټ انډیز پاکستان ته په 150 منډو ماتې ورکړه. د پاکستان لوبډلې په 4 ګټله او ویسټ انډیز ته یې د بیټینګ کولو بلنه ورکړه او هغوی په ټاکل سو 50 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سر 310 منډې وکړې. د یادونې وړ ده چې پاکستان تر دې وړاندې له هند څخه هم ماتې خوړلې وه. د خبرونو پای
خبرونو باندې مشال رادیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویبپاڼه مشال رادیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. پاکستان د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د مخنیوي لپاره یو 15 نکاتي تګلاره په ډاګه کړې ده، خو کارپو محمد تقی وای
نو عمومی طور پر خدا جنریک خبری دی عمومی خبری دی دے کہ کم خاص ایکشن پوائنٹس دی غور کی نشتا.
په خبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن غړو پر حکومت تور لګولې چې د خلکو امنیت پر ځای ساتلو کې ناکام شوی، خو صوبائی حکومت وای ټول هیواد د جنگ په حالت کې دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول کې ژوبل شوي شپږ شپېته زده کوونکي کراچۍ ته د علاج لپاره وړل شوي دي. د دې څه وجه ده؟
کې موږ له سین ګورنمنت چې کوم دی یو شکریا ادا کوو چې اوه شهر د دې علاج به مونږ کوو. تړخته چې د مونږ خبر پښتونخوا ګورنمنت هغه خو ټوټلی دومره زیات د دین خفري کنه چې لکه دا کو د دې خپل بچو.
میډیا او ځوانان خبرونه کې مو په پاکستان کې د خبريالانو ته ورپی خو خطرو موضوع سیړلې.
په دې صوبه کې زیاتره علاقې تلو قابل نه دي، یعنی بندې دي د صحافیانو لپاره فټاکه وګورئ، دا خو د بیرونی میډیا لپاره خو بالکل بند دي.
د نړۍ رنگونو خبرونه کې خوندور معلومات اوریدل شي. دا او نور رپورټونه هم لرو لمشال رادیو سره. کدمه رودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د امریکا د سفر پر مهال په خپل هیواد کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د مخنیوي لپاره یو 15 نکاتي تګلار په ډاګه کړی ده. دا چې په دغه تګلار کې کوم کوم نکات شامل دي په اسلام آباد کې د مشال لړۍ خبريال ریاض مساخیل وړاندې کوي.
د امریکا خار واشنگتن کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ ضد کانفرنس ته د خطاب په وخت د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې پېښور کې په سکول د حمله رستو ټول سیاسي مذهبي ګوندونه فوز او عام خلک یو خل دي چې ملک نه هر حال کې ترهګرۍ ختم کړي شي. د دوران نوموړي د کمی اکشن پلان او ضرب عذب اپریشن په حق له هم تفصيلات وړاندې کړ. د چودري نثار علي خان وینا وه په نړیوال کچ د انتها پسندۍ خاتمه لپاره ضروری ده چې په نورو اقداماتو هم غور وشي. د د په خبره پاکستان یو 15 نکاتی تګلارې جوړه کړي چې پکې مقامی کمیونټي پیاوړې کول، د امن خوخي خلکو اعتماد ګټل، مقامی خلکو کې د انتها پسندۍ د مقابلې توان پیدا کول، تعلیم او برداشت وده ورکول او هغه سيزونه واضحه کول چې ورسره خلک د انتها پسندۍ اړختزي. د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د مقامی خلکو کردار او اثراتو په حق لام مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پینډې کې میشت پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تاسو کو دوی
ګوره د ټوپک یو انسټرومنت یو حصہ ده چې هغه ته استعمالې زور یا هر قسمه چې تا سره سکیورټی فورسز یا سدي هغه په خپل زبان داغي یو اهمیت ته خو داغي لیمیټیشنز هم شته دي داغي کمزورو مضبوطولو د لپاره ضروری خبره چې د خلکو تعاون د خلکو کې دا سوچ پیدا کېدل چیرې دا جنگ چې کوم دی یا دا ترګری چې کوم ده یا د دې خلاف چې کومې کاروایي نه کیږي هغه کې زمونږ سوزي مواریدا بل دا کم ان امپلایمنت چې کوم دی د ایجوکیشن کې چې زمونږ کمې مسالې دي سوشل سیټ اپ کې چې کوم انجسټس ته او بل طرف ته اعتماد کم ختم شوه دي نو ضروری خبره ده چې دا یو سایکولوژیکل اسپیکټ ته سوشل اسپیکټ ته او د دې نه علاوه د معاشري بل یو زمواریدا
خو بل طرف ته د سیمېزو چارو یو بل کارپو او اسلام آباد کې میشت لیکوال اسمت وزیر وای پاکستان لبا خپل پالیسي سمول وی دی زیاتوی
پالیسيانه اوسه پورې ډېر زیاتې جوړې شوې امپلیمنټیشن خبره ده د چې موږ په ملک کې کم حالات روان دي د دې ډېر زیات چې کم کنیکشن دی ا دې فورن پالیسي سره څو پورې چې موږ فورن پالیسي بدل نه شي او پورې ته په خپل کور کې د چې کم ته جنگ روان کړی دی دا ته نشي ګټه نو موږ ټیک شو چې کم پالیسي دي د خلکو ټالرنس لیول ادا کول دي یا کم بینډ ارګنایزیشنز دي د دې سره سره د تا چې کم فورن پالیسي ده هغه به هم د دې سره خامخا تړلې ده او هغه بدلول غواړي
د یادونه ده چې درې ورځنی کانفرنس کې د شپې تو نه زیاتو ملکونو نمائندګانو د نړۍ نه د ترهګرۍ او انتها پسندې ختمولو لپاره خپل خپل تجویزونه ورکړه کانفرنس کې چودري نثار علي خان د پاکستان نمائندګي کوله چا چې امریکا کې د خپل ایسارتیا دوران د نورو ترڅنګ د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د قومي سلامتي مشیر سوزن رئیس سره هم ملاقاتونه وکړه ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
لکه څنګه چې تاسو واوریدل چې چودري نثار علي خان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره 15 نکاتي تګلارې اعلان کړې ده خو بلخوا بیا په د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان لمخې د ترهګرۍ پر ضد یو شل نکاتي پالیسي هم جوړه کړې ده دا چې پاکستان په اسلام آباد کې شل نکاتي او په واشنگټن کې 15 نکاتي تګلارې اعلانوي نو پښتنه ده چې د یوې ستونزې دوه مختلفې تګلارو څه معنا لري د پښتون عبدالحی کاکړ په امریکا کې میشت د سیاسي چارو کارپو ډاکټر تقی څخه کړی ده
زموږ خلک دا پنځه نکاتي کیسه چې دی یو کړه مکه د کمیشن نکاتي پروګرام دی هغه نه د ستل شوی دا غي او سات خون ته کې دلته اوس غالبا چا ورته ویلی چې د امریکایانو دومره فوکس او توجه هغه شل پوینټ پورې بنوي نو هغه د پاره سره کنسایز یا
مختصر
غونډه کې خبر دیو کی جی نو زما خیال دی چې لږ اختصار نه کار اخستې دی دا غي تقریر ما وره دا غي نه پس کوم سوال جواب یو اس ای پی کې غي وکړ لکه مالی بلی دی نو عمومي توګه باندې خدا جنریک خبرې دی ځکه دا عمومي خبرې دی کې چې کوم خاص اکشن پوینټس دی هغه ور کې نشته
یعنی تاسو په یعنی تاسو اکشن یعنی عملی کم ګامونه دي یا اکشن پوینټس دي هغه تاسو غواړي یعنی څه تمه کوي خلک
موږ ته دا معلومه چې امریکا کم وخت کې 1989 یا 1992 کې چې افغانستان هغه لاسو نه ځان منه کوو علاقې په څو ده هغه تاسو کو پاکستان هلته د بربادي راوسته تر اوسه پورې د هغه شخصانه مونګورو نو تر څو چې دا ډایګنوسس دا منلې نه وي چې د کم کاروایا نه کړی دي او اوس هم کوي لګیا دي هغه د دې مسلې به دغه دی هغه خو ما وونه ردوږي د خان خان په وینا
شوخ ډاکټر صاحب پیوبل ستاسو یعنی د ټولو خبرو یعنی دای چې کوم خبري کوي دا ستاسو کوم یاد کی دغه خبرو ته په امریکا کې ځنن خپل چارواکي یا کارپوهان یا تینګ ټینګ دا څومره غوژ نسی او څومره جدي اخلي
زه ما خبره چې اوس خو امریکایي کارپوهان او چارواکي هغه معلومه ده چې د پاکستان کم ټکنیک د افغانستان کې د لاسوهانه یو شان خبره کول او بل شان اکشن کول نو معلومات خو دې ته ټول شته او بیا یو د پولیټیکل ایکسپیرینس یو تقاضوي د سیاست یو تقاضوي د غي پیسې باندې دا نه دي چې د پاکستان د هر وینا باندې دې باور کوي خو چې کومل ته موجوده حالات دي هغه کې د سرکاري چې غالبا د موجوده صورتحال کې هغه پاکستان ته یو قسم ډیل ورکړی دی چې د افغانستان په حق کم کاروي هغه شروع کړی دی یا د طالبانو سره خبرو خبره کیږي او دي دسی منگ دا ورو چې چین په افغانستان کې به امن راوړي او امن به ضمانت به ورکړي دا نو دې ته امریکایانو دا ورکړي چې صدر کتا څه کولې شي و دې کیږي نو زما خیال دی چې دې ویټ اینڈ سی والا پالیسی دا بیا د غي انخلا زمانم د افغانستان نه نو لږ گنجائش پاکستان دا غي پرېښي دی
په واشنگتن کې د سیاسي چارو کارپو محمد تقیو چې مشال راډیو سره مرکه کوله
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال اړیو تاسو غوږی قدمونه اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانې په دغه هیواد کې د فرقیز تشدد په اړه مقاله خبره کړې چې لیکي تر هغه به د لګکیو پر ضد تاوتریخوالی روان وي تر څو ریاست په جدي توګه د هغو سختدریزو ډلو او د هغوی د مشرانو په ضد کاروایی نه وي کړي چې په دا ډول فرقه واریت کې لاس لري. احمد شاه اعظمی د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورسپانې لیکي د پاکستان د کورنی چار وزیر په داسې حال کې په واشنگتن کې د سختدریزي او استوال یاغیتوب د مخنیوي په اړه وینا وکړه چې د چهارشنبې په مازیګر د پاکستان په راولپنډي ښار کې د شهیدانو پریوي امامباړې په وسلوال برید کې درې کسان ووژل شول. دا په یوه اونۍ کې د شهیدانو پر عبادت ځای دوهم برید و چې اوس له دې خبرې انکار نشي کېدای چې مذهبي لږکي د وسلوالو هدف ګرځېدلی دی. په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د مهمو پوځي مقاماتو او حکومتي ودانیو امنیت ډیر زیات ټینګ کړل شو چې د دا ډول وسوال تر وس تیر سي. یا بل خبره دا هم کېدای شي چې په پېښور کې تر برید وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د وسوالو وژنو او گرفتاریانو دوی دومره بې وسه کړي وي چې واځي آسان اهداف په نشکړې لکه عبادت ځایونه چې هر وخت د ولس لپاره پرانیست وي او ځانمرګي بریدګر او وسوال په اساني ځان ورسولای شي. بل خبر دا هم کېدای شي چې د لژکیو په وژنه کې بهرنۍ لاس وي لکه د منځني ختیځ په ځینو سیمو کې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داسې کړنې ترسره کړې دي. ورسپانه لیکي دا هر څه په نظر کې تر نیول وروسته بیا هم بنیادی پښتنه داده چې د دا ډول ترهګري او د سختدریز ماحول چې د وسلوالو په پیدا کول کې مرسته کوي ریاست یې د مخنیوي لپاره څه کوي. په واشنگتن کې د کورنیو چارو د وزیر څرګندونو ته که وګورو نو داسې ښکاري چې ډېر څه نه دي کړي. نوموړي د تیر چهارشنبه په ورځ هم هغه پخوانی خبرې تکرار کړې چې حکومت د هر ډول ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جدي دی خو د ورسپانې په وینا بیا یې ولې په مخنیوي کې پات راغلی دی. ورسپانې زیاتوي چې د فرقواریت د مخنیوي لپاره ریاست ته پکار ده چې پر کرکه پارونکو عناصرو باندې کار وکړي. د بیلګې په توګه تبلیغات، چاپي مواد، د سختدریز جماعت، مدرسه او د خیر ښېګړې د تنظیمونو جال چې خلک دې ته هڅوي چې یو بل دشمن وګڼي او وسله راواخلي. خو د ورسپانې په وینا دا هر څه هغه وخت امکان لري چې ریاست په جدي توګه هغه سختدریز ډلې او د هغوی مشران ګرام وګڼي چې په دا ډول فرقواریت کې لاس لري.
احمد شاه اعظمی چې د ډان د ورسپانې یو مقالې غټه کې تاسو ته وړاندې کول. کډمن اردوونکو ایکسپرس ټریبیون ورسپانه وایي چې په پاکستان او افغانستان په سختو حالاتو کې د لاس پوستو عناصرو یا پراکسیز کارولو په لسی نور کار نه کوي او نه هم په مستقبل کې کولی شي. باید دواړه غاړې د حقیقت ومني او اړیکې پر مخ بوزي. د مقالې نورې برخې په دې رپورت کې اورو. ایکسپرس ټریبیون ورسپانې د سیمایز حل تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې. ورسپانه وایي چې د سختدریزۍ او ترهګرۍ جړلې د کور دننه دي خو دا د پولې دواړو غاړو ډلو او په پاکستان کې ډلو او غورځنګونو یا تحریکونو ته وده ورکوي. دا د منځني ختیځ په شان د شخصي خلکو لخوا د مرستو په شان نه دي چې مذهبي او سیکولر ډلو سره مرستې کوي بلکې په خوفیه طریقې سره د ریاست لخوا د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره مختلفو ډلو سره مرستې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لوی چیلنج دی. ورسپانه وایي چې په پاکستان کې د یو سیاسي ګوند مشر هم د سختدریزۍ د ختمولو لپاره نه دی ولاړ شوی او نه یې دا موضوع په خپلو ترجیحاتو کې شامله کړي. په دې هیواد کې سیاسي ګوندونو په سختو حالاتو کې پر یو بل د سختدریزو ډلو سره د مرستو تورونه لګولي. ورسپانه زیاتوي چې سختدریزۍ په فرقه ایز اترهګرۍ بدله شوې. دا یو قومي مسلې سره سره سیمه ایزه مسله هم ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق، لیبیا، یمن او شام کې بربریت ټوله نړۍ پریشانه کړي خو په دې کې تر ټولو زیاته مهمه خبره دا ده چې د سیمې زیاتره هیوادونه له یو بل سره د دغې وسلوالې ډلې پر ضد په همکارۍ او په همغږۍ مجبوره کړي. ورسپانه وایي چې کېدی شي اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړلې ډلې په پاکستان او افغانستان کې مرستې ترلاسه کړي. داسې نښې نښانې موجود دي چې په دې سیمه کې ځینو ډلو دغې وسلوالې ډلې سره د مرستو اعلان کړي. ایکسپرس ټریبیون ورسپانه لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې له لسیزو راهیسې په غیر رسمي توګه وسلوالو ډلو سره مرستې کیږي. د دې تر ټولو لویه وجه د ایران او سعودي عرب ترمنځ سیالي ده. په افغانستان کې د جنگونو او کمزوري حکومتداري کې ډیر وجوهات دي او دا تشه ډکولو لپاره منځني ختیځ د پیسو، نظریو او په ډیرو شکلونو کې د ورته ډلو سره مرستې کړي. ورسپاڼه وایي که څوم پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قامي کړنلاره جوړه کړي، خو په دې کې په پراخه کچه د سیمه ییز او نړیوال محرکاتو ته کتنه پکار ده. ورسپاڼه زیاتوي چې له افغانستان سره نږدې اړیکې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. په سختو حالاتو کې د دواړو خواوو د لاسپوستو عناصرو یا پراکسیز کارولو پالیسۍ کار نه کوي او نه هم په مستقبل کې کولی شي. باید دواړه خواوې د حقیقت ومني او اړیکې پر مخ بوزي. ورسپاڼې د مقالې په پای کې لیکلي چې یوه بله مهمه خبره دا ده چې د بهرنۍ امداد لارې ونیول شي او په دې لړ کې د پاکستان د سیمې نورو هیوادونو سره په ګډه ستراتیژي جوړ کړي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی ما بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو
لړی خبرونه ته غوږی دا خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون د پیښور په امام باړه د بریټ په اړه د حکومت او حزب اختلاف د غړو ترمنځ تود بحث وشو. د اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمن پر حکومت نیوکه وکړه چې له صوبې څخه یې هم قبایلی سیمې جوړې کړې دي او د اف سی آر قانون پر شان د امنیت ټوله ذمہواری په ولس اچوي. خو د حکومت جواب و چې امنیت صوبایي نه بلکې د ټول هیواد مسله ده، ځکه دوی یو شل نکاتی پلان هم جوړ کړی وو. د اسمبلی غونډې ته د مشال لړیو خبریال غلام غوث هم ورغلی وو او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ډلې د مشر مولانا لطف الرحمن لخوا په پیښور کې په امام بارګا د روستي بریټ په لړ کې په صوبایي حکومت د نیوکو په جواب کې سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې امنیت یو صوبایي مسله نه بلکې یو سیمه ییزه ستونزه ده او دا وخت ټول هیواد د یو ډول جنگي حالاتو سره مخ دی. ټول هیواد په یو ډول جنگ کې ښکیل دی او دا موجوده چې کومه بدامنی ده دا سه مقامی مسله نه ده او دا چې په دې ټوله سیمه کې کوم حالات دي د هغې سره تړلي ستونزه ده. په پیښور کې په امام بارګا د برید وروستو د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطف الرحمن په صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې خپله صوبایي حکومت د وسلوالو د بریدونو د مخې نیولو لپاره هیڅ نه کوي او ټوله ذمہواری په خلکو اچولې ده. په خاصه توګه نن سبا امام بارګاوي په نخښه کېږي او د امنیت هیڅ انتظامات نه کیږي او دلته الټه د اف سی آر د قانون پر رنګ ټوله ذمہواری په خلکو اچولې کیږي. په وړو وړو کدو کې په شخصي سکولونو ذمہواریانې اچولې کیږي کومې چې هغې نشي برداشت کولی او هغې ته ویل کیږي چې تاسو به کیمرې لګوي او نور امنیتي تدابیر به نیسي او حالات دا دي چې ورځ په ورځ داسې پیښې رامنځته شي چې د برداشت کولو قابل نه وي. خو سینئر صوبائی وزیر عنایت اللہ د اپوزیشن ڈلی د مشر د دې نیوکو په جواب کې زیاته کړه چې د ترګرۍ پیښې په نورو صوبو کې هم رامنځته شوې دي او د ترګرۍ د دې پیښو د مخنیوي لپاره شل نکاتی قومي تګلاره جوړه کړې شوې ده چې تر مخه مرکزی حکومت، صوبایي حکومتونه، فاټا سیکرټریټ او پوز په ګډه د دې پیښو د مخنیوي لپاره کار پیل کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
کدمن رودن کو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوګیده. خبر پښتونخوا وزیر اعلی افغان کډوالو ته ډاډ ورکړي چې نور به دوی نه تنګول کیږي. پرویز خټک پرون په نوخار کې له افغان کډوالو سره ملاقات وکړو. په پیښور ان پبلیک سول تر برید وروسته افغان کډوال شکایت کوي چې پولیس یې بې ځایه تنګوي. نور تفصیل له پیښور غلام غوث سره کوي.
د لړکی تیر ماسخوتن د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د خبره تیر ورځ په نوخار کې د افغان کډوالو د یو وفد سره د ملاقات پر مهال کړی ده. د وزیر اعلی پرویز خټک سره په دې ملاقات کې د افغان کډوالو مشرانو د رجسټرډ او غیر رجسټرډ افغانانو د نیولو او تنګولو ستونزې شریکې کړې، خو اعلی وزیر پرویز خټک د افغان کډوالو استادو ته ډاډ ورکړو چې هیڅ کله به افغان کډوال په زور زبردستۍ خپل هیواد ته نه لیږدول کیږي. وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې دوی د افغانانو سره لسانی، مذهبي او ثقافتي رشتې لري او پکار ده افغان کډوال هم د حکومت سره په امنیت ټینګولو کې مرسته وکړي او افغان کډوال دې هم په خپل چاپیرشل کې په غیر ملکی خلکو او جرائم پیشه خلکو نظر وساتي. د خبر پاڼې تر مخه امنیتي ادارو ته امر ورکړل شوی دی چې په قانوني چوکاټ کې دننه دي د افغان کډوالو سره سلوک وکړي شي او افغانانو ته د سیاحت او تعلیم سہولتونه ورکول دي یقیني کړي شي. وزیر اعلی پرویز خټک دا هم ویلي دي چې کچيري غیر رجسټرډ افغان کډوال په مقامی توګه ځان رجسټرډ کړي نو هغه ته به هم څه نه ویل کیږي. د یادونې وړ ده چې په آرمی پبلیک سکول د بریډ روستو په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو ستونزې سیوا شوې وي، خو اوس د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک دوی ته ډاډګیرنه ورکړې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
کډمنو وروډونکو، د پېښور پر آرمی پبلک سکول کې ژوبل شوی شپږ شپېته زده کوونکي کراچۍ ته د علاج لپاره وړل شوی دي. په دې لړ کې درې ویشت ماشومانو او استادانو علاج د کراچۍ په اغا خان هسپتال کې شروع شوی دی. په دې اړه ظفر کریمی په هسپتال کې د یو ماشوم د کورنۍ د غړي او د شهدا فاونډیشن د ویان قیصر علي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ماشومان کراچۍ ته د علاج لپاره ولې راوستلي دی. وایي
د دې پراپر علاج په خیبر پښتونخوا کې نه کیدلو، هغه په وجه باندې مونږ د دې خوشفت کړی دي او مونږ ته میډیکل اپینین مغشتر میډیکل بورډ نه چیرې دا د ماشومان چې کوم دی دا دلته علاج پاسیبل نه شي دلته وشي، ولې چې دا ټیکنالوژي مونږ سره په خیبر پښتونخوا په یو هاسپټل کې نشته لري، ایون چې په سی ایم ایچ کې مونږ سره نشته لري.
قیصر علي، څومره ماشومان او استادان مو دلته راوستلي دي او یا دلته دراوستو پلان لري؟
مونږ میډیکل بورډ چې کوم اپینین مغشتر 54 کسان انجرد دي او 10 کسان سائیکولوژیکل ریهابلیټیشن لپاره راځي، دا به ټوټل 64 کسان راځي. دغه ټیچران چې کم دي 10 ټیچران سائیکولوژیکلی افیکټ دي او 7 چې کم دي هغه انجرد دي او نو ټول موږ سره ماشومان دي.
تاسو چې دراتلو پلان جوړ کړو نو په دې اړه مو د پښتونخوا حکومت چارواکو سره تسویلی او دا مو دغه په نوټس کې راوستل وکنه.
په دې اړه کې مونږ چې خیبر پښتونخوا ګورنمنت سره شروع نه پرابته کې خو هغه موږ له صحیح ریسپانس نه درا کړی او نه موږ سره سودا کړه اعلانونه کړی دي. په 5 تاریخ باندې د میډیکل بورډ شوی دی، نن تر اوسه پورې دا غوې غسمري نه دا پاس شوی. د موږ چې د ماشومان راوستلو اصلي مقصد دا چې دوی ډیلی کېدل، د دې علاج ډیلی کېدو دا غي په وجه باندې دا موږ راوستلو. سر چې دي کم انجریز یا غچ کم دي، د دې ماشومان نرز انجریز دا غد لاس دوی اپایش کېدل او خطر وا، لکه دوی کې دنه جسم کې بولټس پراته دي او دغه پراته دي بم دا شیلز پراته دي، نو هغه په وجه باندې مجبورن موږ دا راوستل. دې دوران کې د 5 تاریخ او د 18 دوران کې موږ سره یو ماشوم دی چې هغه د نوم دی عیسا کمین. هغه د وخت کې د مرګ او د جون په امینس کې پروت دی. یو بل ماشوم امیر محبوب، هغه ما پرون موږ ځان سره راوستل دي. دا هغه مازغو کار پرې خوستل لیونی شورا ته.
دلته په هغه خان کې ستاسو د علاج پیسې څوک ورکوي؟ سند حکومت ورکوي که د پښتونخوا حکومت ورکوي؟ کنه تاسو د خپل جیب ورکوي؟
چې موږ له سند ګورنمنت څخه هم یو شکریا ادا کوو چې هغه موږ دلته چې څنګه رالو یو موږ ته خپل کوم بل هغه موږ ته ویل چې را دي علاج به موږ کوو. په دې باندې موږ د هغه شکریا ادا کوو. خو بل اړخته چې د موږ خیبر پښتونخوا ګورنمنت سوال راشي، نو موږ لکه زموږ عوام خاص طور پر دې سانه کې چې کم خلک سفر شوی دي، هغه خو ټوټلی دومره زیات د دین خفري کنه چې لکه دا کو د دې خپل بچو نو دا به یا انګلند کې پراته یا به ارسړ د خپل بچو ته سوچو کی شر زما بچي چې کم دي زما زله غواړي چې زه خنه خزه کې علاج وکم. زما پکې یو اوراره شهید دي او یو دوا خورینه یو خورې او یو خورزه به پکې زخمیان دي. هغه کې یو ماشوم محمد نافع نوم دي، زما چې کم خورې زخمی دي هغه موږ بیگانه سره راوستل، هغه دلته اډمټ دی هغه خان کې.
تاسو ویل چې دلته په کراچۍ کې ستاسو د ماشومانو علاج سین حکومت کوي، نو آیا دا کار د پښتونخوا حکومت نشو کولای؟
ولی نشو کولای، خو زه به دا ووایم ډېر افسوس سره چې عمران خان هم په سینټ دغه کې لګیا دی، سینټ الیکشن کې لګیا دی. کو نواز شریف واخلی پونګه خو پاکستان یعنی د بل ځای نه، خو د بل ملک خو نیو، مونږ د بل ځای نه نیو راغلی، مونږ په پښتانه قربانیان ورکو دی ملک دپاره. افسوس دار چې کاش دا دوی خپل بچي دوی ته پته لګېدلی چې د بچي درد څه ته وایي او بچي څه ته وایي او زخمي څه ته وایي. وي او د چا پورې یو مریض پورې خندا سي دي ته پته لګېدلې وي فدرل ګورنمنت ته مونږ ریکوست وکړو هغه وي دا د پروینشل ګورنمنت کار دی پروینشل ګورنمنت ته مونږ ریکوست وکړو هغه وي خان صاحب نے یہ کا اور خان صاحب نے وہ کا خان صاحب بنگالا کے ناشتے دے اور خان صاحب چکم نے حکومت پر خیبر پختونخوا کی
قدم اردن کو کراچی نے مشال اڈیو خبریات ظفر کریمیو چی دا پیخور پر آرمی پبلی سکول دا شودا فاونڈیشن دا یوین سر خبری کولی و تاستی مرکا ورلاندی کولا وقت دا ماسپخین یونی و باجه شوی دا بوریوال کاکل نو دا خبرنو لندیز باور
د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودری نثار علی خان پر تشدد سخت دریزی د مخنیوي لپاره پنځه نکاتی تګلاره په ډاګه کړې ده په دې اړه خبر شوی بیان وایي چې په دې تګلاره کې د ځای خلکو پیاوړي کول امن سره د مینه لرونکو اکثریتي خلکو باور ترلاسه کول په خلکو کې د سخت دریزی خلاف درېدو توان پیدا کول سخت دریزی ته د وده ورکوونکو عناصرو مخه نیول او په خلکو کې د برداشت رامنځته کولو لپاره تعلیم ته پام کول شامل دي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن مشران وایي حکومت په صوبه کې د امنیتی حالت ته هیڅ پام نه کوي د جمعې په ماجګر د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د اپوزیشن مشر مولانا لطف رحمان وویل د خیبر پښتونخوا حکومت د وسلوال د بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي او ذمواري پر ولس اچولې ده د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پر وسټک وایي حکومت به یې پر رجسټر شو افغان کډوالو هیڅ کار ونه لري پر وسټک د سرګندولې د جمعې په ورځ په نوښار کې د افغان کډوالو د کیمپ دفتر ته د دورې پر مهال کړی دی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د ټینګښت د سرنګوالي په اړه د مشورو او کتنو په لړ کې د جمعې په ورځ د سیاسي ګوندونو له استازو قومي مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره وکتل ولسمشر اشرف غنی په دې کتنه کې وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو جدي حرکت ته اړتیا ده او د امریکا د دفاع نوې وزیر ایش کارټر په یو ناصافي سفر کابل ته رسیدلې ده ایش کارټر ویلي د په دې اړه له افغان او امریکایي چارواکو سره خبرې کول غوښ چې د امریکا له وتلو وروسته تل پاتې بریا باورې کړي
مورګوال کاکلو چې د خبرونو لړنیزې تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شوی دی د ونیس پروګرام د نړۍ رنګونو د مشال لړۍ اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه مني هله لرم چې روغ جوړ او آباد به د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مودله ل نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړی دي نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای اداره ناسا غواړي چې خلاته یو ابدوس تر 2000 سلويختم کال پورې ولېږي ناسا ادارې هغه پلان وړاندې کړی چې ټایټن هایډرو کاربن بهر ته دغه ابدوز ولیږي د ابدوز یا اوپتل د زوحل سیارې کراکن میری سپوږمۍ ته لیږي چې د شمالي برخو سیند کې به ازموینه کوي د دغه ځای درجه حرارت منفی 109 وي په دې کې موجود ریډیو ترمل سټرلینګ جنریټر به دغه جهاز د منجمد کېدو نه بچ کوي دا په خلای مشنونو کې یو منفرد مشن دی د ناسا ټایټن ابدوز وزن یو ټن دی او دا به په نوي ورځو کې خپل مشن سرته رسوي د زوحل سیارې کراکن میری سپوږمۍ سیند 1.5 لک کیلومتره اوږد دی او 300 متره ژور دی د امریکا او چین ساینسدانانو ویلي چې د ځمکې مرکز په اړه یې نوي معلومات ترلاسه کړي دي چې په دې ځای کې څه دي د ساینسدانانو له تحقیق نه دا خبره معلومه شوې چې د ځمکې دننه مرکز کې یو بل مرکز هم موجود دی دا تحقیق په نیچر جیو ساینس جورنال کې خپور شوې د ځمکې په مرکز کې ډریلینګ یا کنستو بغیر دا خبره معلومول مشکله ده چې د دې ساخت یا بناوټ څنګه شوي ساینسدانانو د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د زلزلونو جوړیدونکو اوازونو جاج اخستې چې څنګه د ځمکې مختلفو سطحونو دا اوازونه تیریږي او څنګه په دې کې بدلون راځي د الینوی پوهنتون پروفیسور زیا ډونګ سونګ وای دغه اوازونه یا ګونج د ځمکې یو اړخ سره جنگیدو وروسته بل اړخ ته لاړ شي د دې خبره په چین کې ساینسدانانو دا خبره معلومه کړې چې د ځمکې اندرونی مرکز کې د سپوږمۍ په حجم دوه برخې موجود دي د امریکا کالج آف کارډیالوجی په یو رپورت کې ویلي چې زیاته منډه وهل د صحت لپاره ښه نه وي ساینسدانانو په تیرو 200 کالو کې د 1000 صحتمند کسانو او د هغو چې ورزش نه کوي جاج اخستې د دې تحقیق نتیجو تر مخه هر اونۍ د 1.5 ګنټې نه کمه منډه وهل د صحت لپاره ښه نه وي. په برتانیا کې خلکو ته د یو نیم سل منټو پورې د ورزش کولو تجویز ورکول کیږي. ساینسدانان دې نتیجې ته رسیدلي چې په هر ګینټه کې 5 میله منډه وهل ښه دي چې په یوه اونۍ کې دا 3 ځل کول پکار وي. دوی خلکو ته مشوره ورکړي چې منډه وهل د صحت لپاره ښه وي خو زیاته منډه وهل خطرناک هم ثابت دي شي. ساینسدانان وایي چې په نړۍ کې برډ فلو ناروغي د مهاجر مرغانو له وجې خوریږي. دوی خبرداری ورکړی چې په روان ورځو کې به دا وبا عام شي. د هالند محققینو تر مخه په برتانیا کې د بطخ په فارم کې برډ فلو خطرناک قسم مخې ته راغلی وو چې دا د روسیې د ځنګلي مرغانو له وجې خور شوی وو. ماهرین وایي که څه هم دا وایرس د انساني صحت لپاره خطرناک نه وي خو ډېرې زیاتې فاصلې پورې هجرت کوونکي مرغانو څارنه ډېره ضروري ده. د H5N8 په نامه برډ فلو وایرس تیر کال په برتانیا، روس، مشرقي ایشیا، شمالي امریکا او د یورپ په څلورو هیوادونو کې مخته راغلی وو چې په نتیجه کې په زرګونو پولټري فارمونه متاثر شوي ول. د هالند روټرډم میډیکل سینټر کې یو ساینسدان وایي چې له روس نه هجرت کوونکي مرغانو کې د وایرس موجودګي د تشویش وړ خبره ده. ساينس نومي مجلې کې ډاکټر وارن لیکلي چې پر روان ورځو کې د برډ فلو وایرس وبا خوري دي شي او په خاصه توګه هغه ځایونو کې چې د دې وبا مخنیوي لپاره یې احتیاطي ګامونه نه پورته کړي. ویژه طبي که څه هم برډ فلو انساني صحت لپاره کم خطرناک وي خو د دې جاج اخستل ضروری دي. د ټیکنالوژي کارپوهانو خبرداري ورکړي چې سمارټ موبایل، ټلیفونز او ټابلیټس یا وړوکی کمپیوټر کارونکي به تر څه حد پورې خپل شخصي معلومات د لاسه ورکړي. د انجینرینګ او ټیکنالوژي انسټیټیوټ پروفیسر ویل سټیوارت وایي چې د پرایوسي یا شخصي معلوماتو کې کمی کول د سمارټ موبایل ټلیفونز اندرونی خاصیت دی. د پروفیسر بیان له حقیقي سوراغلي چې سامسنګ کمپنۍ اعلان کړی و چې صارفین دي د اواز په مرسته چلیدونکو ټلویزیون مخې ته د شخصي خبرو نه ډډه وکړي. د سامسنګ نوی سمارټ ټلویزیون کتونکو خپل ټي وي د اواز په مرسته کنټرول کولای شي. خو دغه کمپنۍ واضح کړی چې دا ټلویزیون سټ ریکارډینګ نه کوي خو کله چې وایس اکټیو بٹن وهل شي نو دا ریکارډینګ کوي. د ټیکنالوژي په نړۍ کې هر ورځ نوي ایجادات کیږي. تیر کال په چین کې روبوټس په رستورانت کې معرفي کړل شول خو اوس انجینران په دې کار کوي چې ډیر زر روبوټس به په بانکونو کې کار کوي. د فرانسې یوې کمپنۍ په دې رستو کې د جاپان په پلازمینې ټوکیو کې په یو نمایش کې روبوټ او وړاندې کړی وو. ناو نومي روبوټ د انسانانو په شان دی او د جاپان تر ټولو لوی بانک میتسوبیشی UFG څنګه کې بعد اپریل د میاشتې په ازمایشي توګه کار شروع کړی. کچری دا ناو روبوټ کارکردګي خو نو دا به نورو څنګه ته هم وغځول شي. په عمومي توګه په بانکونو کې درې ژبې ویل کیږي خو ناو روبوټ به نور ژبې هم ویل شي. د جاپان حکومت پلان لري چې په روان ورځو کې په زیاتره حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې روبوټس معرفي کړي. د هورن ګلوبل ریچ د فیرست تر مخه په نړۍ کې د عربتیانو شمیره 2009 تر رسیدلې ده. په دې فیرست کې تر ټولو زیات مالدار کس بیل ګیټس دی چې 15 ارب ډالر ورسره دي. په دې فیرست کې د مکسیکو کارلوس سلیم سره 3 ارب ډالر، وارن بافټ سره 6 ارب ډالر او د فیسبوک پانی مالک مارک زوکربرګ سره 40 ارب ډالر دولت دی. په امریکا کې تر ټولو زیات 1500 زیات عربتیان دي او په دویم نمبر برتانیا ده. How was the film in Nadi Khabari?
My name's Bond.
Pramita Mariam.
PK ho kya?
PK hai kya?
PK hai ka?
The Hollywood and never animated film The SpongeBob Movie Spongy Out of Water په نړیوال باکس افس کې د نمایش په لومړي اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 90 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم Ascending Jupiter دی چې په ټوله نړۍ کې د 50 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس افس کې په دریم نمبر فلم American Sniper دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې د SpongeBob Movie Spongy Out of the Water په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. فلم Ascending Jupiter په دویم او په دریم نمبر فلم American Sniper دی. بلخو د هند په فلمي نړۍ کې په دې اونۍ کې فلم شمیتاب په لومړي نمبر دی چې د 14 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم خاموشیا او په دریم نمبر فلم هوایی زاده دی.
د امریکا هالی ووډ مشهور اداکار کیوین کوستر نوی فلم مک فارلند یو ایس ای چلخ پور شوی دی. په فلم کې د کالیفورنیا یو وړوکی خارګوټی کې د یو کوچ ژوند کیسه ښودل شوې ده چې د منډو وهلو چمپینشپ کې برخه اخستو لپاره د لوبغاړو روزنه کوي. دا فلم په رښتینی کیسه جوړ شوی دی.
Welcome to McFarland. This is a farming town. These kids working here are invisible. They come from the fields and they go back to the fields. Mr. White, if we're going to reach him, now's the time.
I'm Coach White, your new PE teacher. Diaz, Diaz, Diaz. Popular name where you guys come from?
They're fast.
Yeah. Cross-country running. California is holding their first state championship this year.
You do understand we don't have a cross-country team?
Yep.
You've coached cross-country before?
No.
You competed in high school, maybe?
No.
Well, you sound perfect.
Anybody seen Danny?
Danny Diaz?
Hey, we needed seven.
Yeah, seven runners, not six runners, and Danny Diaz.
Hey, you're our anchor, Danny, and not because you're fat. And you are a little fat, okay? So we better lose some weight. Let's go.
د هالیوډ مشهور اکټر ویل سمیت نوی فلم فوکس به د فروری په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې سمیت یو غل وی او یو جنیت د غلا چل خای.
I had what I needed, and then the girl walked in.
I know you're doing something big. I want in.
So what about the big con?
You mean the one where we make so much money we all retire?
You see, there's a sign.
This place.
This is a man's world.
Are you working an angle?
I wouldn't trust him if I were you.
But I should trust you.
This is a man's world.
You got a problem.
But it wouldn't be nothing.
You lost everyone's money. My money.
Nothing.
Hey!
Wow.
Without a woman, I'll be
At the end of the day, this is a game of focus.
It's very confusing, isn't it?
That's what you get when you hire a con man.
د هندي سینما مشهور اکټر نانا پاتیکر نه به فلم اب تک 56 دویم ټریلر خپور شوې دي. د دې نو وړاندې اب تک 56 لومړی فلم ډیر زیات خوښول شوی وو. په فلم کې نانا پاتیکر پولیس انسپکټر وی او د پولیسو په مقابله کې د جرایم پېښورو وژنو لپاره مشهور وی. فلم اب تک 56 دویم با د فروری په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
ګاندی جی جب تک دیوار پر تھے ہم نے ہار پہنائے نوٹ پر آ گئے ہم نے جیب میں ڈال لیے فورس کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے فورس کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہے اس ڈگنیٹی کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اب میں اور میری زندگی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ فورس میں سادھو آکاش انکاؤنٹر کاپ صفائی کا کام کرتا ہوں
ہم سادھو کو واپس بلائیں گے
بات یہاں ختم نہیں ہوتی فورس سے باہر کیا گیا تب تک میں نے 56 انکاؤنٹر کیا تھا یہ ایک انکاؤنٹر 56 کے برابر ہے
د هندی سینما مشهور اکټر انوشکا شرما نوی فلم این ایچ 10 با د مارچ په 6 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا یو سسپنس فلم دی. په فلم کې یو خزه او خاوند په ګاډي کې سفر کوي چې په هایوی کې داس یو پیښې سره مخامخ شي چې ورسره یې ژوند یکسر بدل شي.
شہر بڑھتا بچہ ہے سر بھوت تو لگائی گئی
گڑگاؤں میں جہاں آخری مول ختم ہوتے ہیں نا وہیں آپ کی یہ ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن بھی ختم ہو جاتا ہے
میڈم جی جاؤ یہاں
سر آپ ایسے کیسے کر سکتے آپ کی ڈیوٹی ہماری ہیلپ کرنا
ارے نہ کرنی ہیلپ
قدرمن اوریدن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړی ننګونو کی دلچسپا او حیرانون کی معلومات واوریدل اوس پل کوربا گلایاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې با تاسی په خدمت کې بیا حاضر یو تر هغه پوري په لوی الله مسپارم.
میڈیا او ځوانان د مشال رادیو په ونیزه خبرونه میډیا او ځوانان کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د خبریالانو د ژغورنې د نړیوالې کمیټې تر مخه په نړۍ کې د 1920 کال راهیسې 1080 خبریالان وژل شوي چې 24 یوازې په 2014 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په زیات شمیر کې خبریالان یا خو پکې وژل شوي یا هیواد پریښودو ته اړ کړل شوي دي. میډیا او ځوانان نن خبرونه کې خبریالانو ته د ورپېښو خطرو او د عاملینو او لاملونو په اړه بحث شوی دی. په پاکستان کې د ځینو موضوعاتو په اړه د خبر پیدا کولو یا پیښو د پوښښ پر وخت خبریالان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي. یو شمېر پاکستانی خبریالان نظر لري چې د حساس موضوعاتو په اړه د خبر جوړولو پر وخت یا وروسته د پاکستان د ریاستي ادارو او واستوالو ډلو ترڅنګ د ځینو سیاسي تنظیمونو لخوا هم ستونزې ورته جوړیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې لورسپانې د نیو سر کارکونکو ځوان خبریال دلاور جان وایي چې یو شمېر داسې سیمې دي چې په اړه په اسانه قرار راپور نه نسی جوړولای.
په دې صوبه کې زیاتره علاقې اتلو قابل نه دي، یعنی بند دي د صحافیانو لپاره، فټاکه وګورئ دا خو د بیرونی میډیا لپاره خو بالکل بند دي. خو زمونږ لپاره چې کوم مونږ پښتانه یو او په دې علاقه کې یو، مونږ هم نشو تللی هلته. نو مکمل ازادانه موومنټ خو نشته، ستا ته هلته تللی نشي، انفارمیشن نشي کلیکټ کولی. کوم ته چې هغه وار زون ویلی شي یا فیلډ ویلی شي هغه زیاته ته تللی نشي. او که فرض که څوک ځي نو دوه طریقې دي. یو خو دا ده چې ته به د آرمی سره ځې ایمبیډ کې بزان پاغه طریقه عوام به تر آرمی چې سوې یا دغې د مرزي به ریپورتینګ کې لکه هغه تا کم ځای ته پریدي نو هغه ته به تځې اول ته به کولی شي د خپلې مرزۍ یا آزادانه ریپورټینګ نه شي کولی. او دویمه طریقه دا چې ته ریسک والې او آرمی خبر نه کې نور ارګنایزیشنز خبر نه کې او په خپله لاړې. نو ریسک خدا دی که ژوندی رالی ژوندی رالی او که ژوندی رانه لې نقصان ته ورسېږي. نو دا یو دغه پکې شته دی.
د پاکستان د جیو ټی وی مشر خبریال حامد میر هم ورته نظر لري او وایي چې پر فاټا سربیره د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې خبرونه سته، خو د پاکستان د ریاستي ادارو او وسلوالو ډلو د ویرې یا بندیز له کبله څوک نسی راغونډولای.
جیسا کہ پاکستان کا جو ٹرائبل ایریا ہے فاٹا ہے،
لکسنگ چے د پاکستان قبائلی سیمی دی حل تک خبرو نشتا، زکا چے حل تک ل کلونو راہی سے پوزیا عملیات روان دی، بمباریانی کیگی حل تک کوم طرح گردی ہغوی خپل مرکزونه جوړ کړی دی. خو د پاکستان آزاد میډیا حل تر رسائی نه لري. نو د پاکستان چ کوم قبائلی سیمه ده په دې کې وسلواله او د پاکستان ریاستی ادارا دواړه د آزاد میډیا د موجودګۍ خلاف دي. همدارز د خیبر پختونخوا او بلوچستان په زنو بر خو کې یو شمیر خبرونه شته، خو د وسلوالو او ریاستي عناصرو لوجي یې څوک ریپورت کولای نشي. نو زه به دا وایم چې د پاکستان له نیمې نه زیاته برخه کې یو غیر اعلانیا سنسرشپ لګیدلې، کوم چې د جمهوریت او پاکستان دواړو لپاره ښه نه دی.
په پاکستان کې د پوز او استخباراتي ادارو په اړه پټ معلومات یا د هغوی د پلانونو او عملیاتو ترڅنګ په بلوچستان کې د بلوچ بیلتون پالو موضوع د وسلوالو او فرقیزو ډلو فعالیتونه او د ځینو سیاسي ګوندونو په اړه خبرونه ورکولو د یو شمېر خبریالانو ژوند اخیستی دی او ځینې بیا له نورو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دلاور جان وزیر وایي د استخباراتي ادارو او پوز لخوا وخت په وخت ګواښونه ورته کیږي او آن یو ځل خو بندي سوی هم دی.
سواد چې کوم اپریشن یا پدیر کې یا دواړه تیرونو یا بنیرو دا تقریبا ټول ما کور کړی دی پخپلا. خو لکه دغه شپږ وو کالو کې ماته د وسلوالو له طرف نه هیڅ تھریټ تاریخ نه ملو شوی، چیرې دغه طرف نه خفګان ضرور شوی دی، چیرې په یو خبر یا په بل خبر خفهی، چیرې دا داسې نه پکار داسې پکار یا زمونږ داسې ونه شول. البته د ایجنسیانو طرف نه او یا د آرمی چې کوم دغه دی دغه طرف نه وخت په وخت باندې دمکانیو ملو شوی دی، وخت په وخت باندې دغه خفګان اظهار هم شوی دی او یو پیری پکې چې کوم دی نو زه یو شپې لپاره بوتلم. نو دا دغه شته اوس هم مونږ ته مشکلات شته، اوس هم مونږ خپل ځان ډیر انسیکیور فیل کوو. بل دا چې داسې د دغې خطرو د وجې نه داسې رپورټونه چې هغه زموږ سره وي خو چې مونږ ته مونږ ګڼو چې هره په دې کې زموږ خطره کېدای شي نو مونږ هغه نشو ورکولی. نو هغه سلف سنسرشپ پالیسیز په کې راشي، زموږ هغه پروفیشنل استطاعت چې کوم دی نو هغه هم کمېدو خبر هم په کې راشي.
دلاور جان وزیر یوازنی خبریال نه دی چې دا ډول حالات سره مخامخېږي، بلکې یو شمېر نور خبریالان هم دي چې له حالاتو سر ټکوي. پر حمید میر باندې په کراچی کې د 2014 کال په اپریل میاشت کې وسلوال برید وسو چې په نتیجه کې یې نوموړی سخت ژوبل سو. تر برید وړاندې او وروسته نوموړی ویلي و چې په دې کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس و. نوموړی وای اوس هم ګواښونه ورته کیږي.
زخ اوس هم له دړکو سره مخامخ یم. وزیر اعظم د ټول قام سره ژمنه کړې وه چې په ما د شوي برید په اړه به د کمیشن تحقیقاتي ریپورت په دریو میاشتو کې راشي، خو د نه میاشتو تیرېدو باوجود هم دغه ریپورت نه دی راغلی. زمونږ ټي وي چینل ته هم ډېر مشکلات دي او څو ورځې وړاندې په کراچۍ او لاهور کې زمونږ د ټي وي چینل نشریات بند کړی شوي وو. ما ته د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا خطره ده. څو ورځې وړاندې د لال مسجد شهدا فاونډیشن زما خلاف بیان جاری کړی وو، خو موږ به بیا هم خپل کار کوو ځکه چې په پاکستان کې یوازې زنه يم بلکې په سلګونو خبريالان دي چې له دا ډول حالاتو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې په داسې حالاتو کې خبريالان بیا څنګه پر حساس موضوعاتو کار کوي؟ په پېښور کې خبرياله انیلا شاهین یې په اړه وایي.
تر څه حد پورې زه غواړم نو چې کوم سنسیټیو رپورٹ وي نو زه پوره کوشش دا کوم چې دا غي د پاره چې زمون کم سور شي دا غي سټوري پوره کول کې چې کوم مواد مونږ ته پکار نو زه هغه پوره پیدا کم ځانته او کنه دا سې سټوري وي چې هغه لکه د انې کې دون پست ماته دا سې لګي چې لکه دا زما خلاف پلی شي، لکه مطلب ون سایډ سټوري وي تاسو ویل شي نیگیټیو دا غي سرات وي نو یا خو ته انګل بدلو او یا بیا پوره کوشش کو چې هغه چر دوه فرقې نو دا غي پوره کمنټ سره کې واخلو یا چې کوم سټیک هولډرز وي لکه ګورنمنت یا کده طالبانایزیشن نقصان خبر او ډیر داسې رپورټس د سواد بمزویم لکه ما خیبر ایجنسی کې جوړ کړو ماته اغوا برې تاوان د پاره یو سوري اکړو چې د خیبر ایجنسی کې کوم غرونو کې دا غارونه دی جوړ کړی نو هغه کې د خلکو صحیح نو ماته دا سوري را کړې شو با قاعده پدې مونږ کارم کړو خو بیا چې هغه حرافس کې کوته شنغي وي چې ندی کې زمونږه افس کسانو ته خطر جوړې دي شي نو ډیر داسې سټوریز وي چې هغه بیا مونږ هم نه چلو زیات تر کوشش مونږ دا کوو چې لکه سټوري داسې وي چې مونږ پکې خپل سیفټي حفاظت.
په پاکستان کې خبريالانو ته دور پیښ ستونزو په اړه ډیر څه لیکل شوی دی. د ریپورټینګ انډر تھریټ یا تر خطر لاندې خبريالي په نامه د کتاب لیکوال او شنونکي عدنان رحمت واي لتیرو 12 کلونو راهیسې په پاکستان کې یو سلنه خبريالان وژل سوي دي. نو موري یې د عاملینو په اړه زیاتوي.
انټل 3 ایئرز اګو دی پرایمری تھریټ اکټرز ور militant groups
tar dre kalun wlan de dalake warkun ke bunyadi anaser waslawale dalwe pa hagwi ke riyasati dalle ghair riyasati dalle aw firqiza aw mazhabi dalle shamilwe kho us mugwino che da pakistan security establishment ham pa de class lari pa de sarbera siyasi gunduna ham pa class lari
finding that political parties are being involved.
په پېښور پونتون کې د ژورنالیزم په هنځي شوونکی ډاکټر فیض الله جان چې خبريال هم پاتې سوی دی وای کله چې پر استخباراتي ادارو یا پوز سخت نیوي کې وسی چې په هغه سره د دوی اداره په څنا څه ډول اغیزمنه کېدلای شي نو بیا هغه خبريالانو ته ستونزې جوړوي.
وراډې کې سونه مونږه قدر په پاکستان کې براشه جنرالستان او چلې شو او د یوم تر اوسه پوری پوره انکوایری نه ده شوی. خود ټول په اړه کې دا ویل کېږي چې د دې په مرګ کې د دې په غیبولو کې د دې تختولو کې پاکستانی انټيليجنس ایجنسی چې کوم دی هغه شامل ده. هغه کې د ټول مشهور کیس چې څنګه خبر ورکړو چې پاکستان نیوی او پاکستان آرم فورسز کې القاعده ډېر رن راوته دي. سلیم شهزاد مسلم شهزاد اوچت کړی شو او د درې ورځې پس چې دې مړ پرې وته نو تر اوسه چته یو انکوایر رپورٹ نه دی ویل. خو لکه مختلف ادارې یا چې کوم دی نو اخبارو نه ګوته نیسي د پاکستان انټیلیجنس جاسو ته چې دا لکه دې اوچت کړی او دوی وجه دو او داسې طرف ته اشاره کړې وه چې کوم اوس ټیک ثابتېږي. نو داسې قسمه خبرونه چې راشي بیا په بلوچستان کې خو یو بل قسمه کیسه روانه ده. نو دیکھیے شک نشے دے چھ اخبارات یا جرنلسٹان چکم دے نو آغا انٹیلیجنس ایجنسو مبارک سکئی نو مسئلے طور پہ جڑی
په پاکستان کې د کار پر وخت له ستونزو او د مرګ له ګواښونو سره تر مخامخېدو وروسته یو شمېر خبریالانو دغه هیواد پرېښېدي. په کوټه کې آلمان غږ رادیو سره کار کوونکی افغان خبریال حبیب الرحمن تاثیر یو له هغو خبریالانو څخه دی چې د مرګ له ویرې په 2014 کال کې افغانستان ته ولاړي. نوموړی وایي له ځینو نامعلومه ټلیفون شمیرو څخه ورته د مرګ جدي ګواښونه وسوه چې بیا دې ته اړ سو چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای افغانستان ته ستون سي. حبیب رحمان تاثیر په څیر د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړ لرونکي خبریال نور بادشاه یوسفزی هم په 2014 کال کې دې ته اړ سو چې پاکستان پریږدي او جرمني ته ولاړ سي. نوموړي په کراچي کې به اردو ژبې ورځپاڼې جامباس لیکل کول چې د وسلوالو ډلو لخوا د مرګ ګواښن ورته وسول. په پاکستان کې پر مرکزی او صوبای کچه باندې د خبریالانو یو شمېر اتحادیې جوړې دي چې د خبریالانو د حقوقو لپاره کار کوي. دا چې ځینې خبریالان ولې له خپلو اتحادیو یا امنیتي چارواکو سره د خپلو ستونزو د هواري لپاره تماس نه نیسي. خبریال نور بادشاه یوسفزی وایي په دې کار سره ستونزه نور هم زیاتېدله.
ما خپل مسله له هیڅ چا سره خو نه ده شریک کړی په وجه د دې چې ما چې د دې نمخ کې د خبریالانو پته و چې کوم خبریال هغه د هر چا سره خپل مسله شریک کړي داغه مسله له کمیدو په ځای نور کوم زیاتېږي. داغه هیڅ مدد نشي کولی که زیات کوم خبریال کنځي لا هغه مدد کوي نو راوځي په روډ باندې مذاکره وکړي که نه کوم پولیس ته وویل نو هغه درته بیا ځان نه وایي سبا راشه بله ورځ راشه. بله دا چې ما بیا نور هم یاره ظاهروله که زه چې د دوی سره رابطه وکړم نو هغې سره به زما خبره نور هم خطرناکه شي. نو په دې وجه زه خاموش پاتې شوی یم او له هغې ځای نه راغلی یم.
یو شمیر ځپل شوي خبریالان په دې نظر دي چې په پاکستان کې دننه د خبریالانو اتحادیو څه ډول اغېزناک رول نه دی لوبولی. آیا د خبریالانو نړیوال اتحادیه د دوی د ستونزو په هوارولو کې څه ډول مرسته کړې ده او کنه؟ په امریکا کې میشت د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د سویلي آسیا مشر باب ډیتس وایي چې په وار وار د پاکستان له یو شمېر حکومتونو سره د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو لپاره خبرې کړې خو د ژمنو سربېره څه بدلون نه دی راغلی.
We met with Musharraf's government, we met with Zardari's government, now we've met with Nawaz Sharif's government.
موږ د مشرف له حکومت سره ولیدل، بیا د زرداری له حکومت سره او اوس مو بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې وکړې. دوی ډېر ژمنې وکړې خو په حقیقت کې ډېرې کمې ژمنې تعقیب شوې. د حکومت لخوا موږ په دې برخه کې حقیقي ژمنتیا نه ده لیدلې چې د هغو پیښو په اړه عدالتي عمل وکړي چې له کبله یې خبریالان تر برید لاندې راغلي دي. زه فکر کوم چې خبریالانو ته پکار ده چې له خپلې ادارې سره خبرې وکړي چې د خطرو د مخنیوي لپاره انتظام وکړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې اوس مهال خبریالان له یو شمېر خطرو سره مخامخ دي، راتلونکي باید څنګه وي؟ خبریال دلاور جان خوشبینه نه ښکاري.
حالات چې کوم مونږ یې نو هغه ډېر خوشګوار نه دي، هغه ډېر حوصله افسانې دي. مطلب ایجنسیانو د فوج او د وسلوالو طرف نه هغې ته دړکې شته، هغې وژل کېږي، د هغې کیسونه چې کوم دی نو هغه نه اورېدلی کېږي، د هغې چې کوم قاتلان دي هغه بغیر د سزا نه ځي، هغه سیز چې کوم دی هم ختم دی. بل په میډیا کې هغه ډیویژن چې کوم دی نو ډیویژن هم پکې ډېر زیات ښکاره دی. هغه د وسنو میاشتو کې راغی نو هغه هم پکې ډېر ښکاره دی چې کله ته یونایټیډ نه خپل کاز چې کوم دی نو بیا سپورټ کولی نه شي هغه شانتي.
بلخو حمید میر وای برای به د دوی وی کڅم اوس دوی لستونځ سره مخامخ دي خو هله من دي چې یو خوندي او روشانه راتلونکي ولري.
When I was attacked and I was lying in a hospital, I was receiving messages from the establishment.
کله چې پر ما بری دوشو زه په روغتون کې داخل کړم شم نو ماته د پاکستانی استابلیشمنت لخوا پیغامونه راتل چې زما کیسه نور پای تر رسیدلې او زه نور په هیڅ ټی وی چینل نشم راتل او زه باید پاکستان پرېږدم. ماته دا هم ویل شول چې جیو ټی وی به نور بند وي خو ما په پاکستان کې د پاتې کېدو پریکړه وکړه. نه یوازې زه بیرته رالم بلکې جیو ټی وی هم بیا پیل شو. بل پلو څو میاشتې مخکې ماته وویل شول چې په پاکستان کې د جمهوریت دور پای ته ورسید. نواز شریف او آصف زرداری به له هېواده تښتي او د پاکستان پوځ به دا هېواد چلوي. خو اوس په ایوان صدر یا وزیر اعظم هاوس کې پاکستانی پوز نشته. زه هم ژوندې پاتې شوم او زما چینل هم روان دی. که څه هم موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، خو دا وایم چې پوځي واکمني پاکستان نشي ژغورلی، یوازې جمهوریت پاکستان ژغورلی شي.
په پاکستان کې خبریالان په داسې حال کې له ستونزو او خطرو سره مخامخ دي چې د څه وخت راهیسې د هیواد یو شمېر رسنۍ هم ویشل شوي او د شنونکو په اند خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي. ځوانان او میډیا نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولري.
مشال رادیو لتا سره ده، په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.